په کابل کې مسګر څلور بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه زفر با ظاهر د امان امیرزی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د مشرانو جرګې مشروي په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت دریز خوښینونکي او د نمونل وردی بلخ د افغان حکومت اجرایی رئیس د برښنای تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي دا کار هغه مهال شونې دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. نور مطالبه هم لرو. تر هر څه د مخه اجملند د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
تر اجرایی رئیس روسته د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د ملي محاز د ګوند مشر روسته هغه څرګندونې غندلې چې وایي ګڼ طالب مشران دا مهال د پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشروایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیات افغانانو د وژل کېدو او 3000 د زیاتو د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریز د خواشینۍ وړ دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د ایران په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محاز د ګوند مشر روستۍ سرګندونې د ملي ګټو خلاف بللی. د افغانستان د ملي محاز ګوند مشر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ د خپلو پلویانو یو غونډې ته ویلي و چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه هیئت اکثریت غړي دا مهال په افغانستان کې دي. خو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د ملي محاز د ګوند مشر روستۍ خبرې د افسوس وړ بللي. ویلي دا شنې سرګندونې د افغانانو په حق کې ظلم او جفا ده. د عبدالرؤف ابراهیمی په وینا دا مهال هم د طالبانو ټول مشران په پاکستان کې دي. خغلی ابراهیمی د سید حامد ګیلانی سرګندونی د ملي ګټو خلاف وبللی.
غوای دا ډول سرګندونی د افغانستان د ملي ګټو خلاف دی. ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تورستانو په پټنځایونو سترګې پټیږي. هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو سرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي.
تر دې مخکې د افغانستان اجرایی رئیس د وزیرانو د شورا د غونډې په پایل کې ویلي و چې دا ټولو ته روښانه ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. ښاغلی عبدالله عبدالله د هیواد سیاستوالو نظر د درناوي وړ بللی و، خو ویلي و چې د طالبانو مشران په افغانستان کې نه دي او دا موضوع ډیره څرګنده ده او توضیح ته اړتیا نه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې مشروایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او 3000 د زیاتو د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریز د خواشینۍ وړ دی او دوی ته د منلو وړ نه دی. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او خپلو نړیوالو متحدانو ته له ایران څخه شکایت وکړي. تیره ورځ وروسته له هغې چې د سوریې په جنګ کې د نږدې 10000 افغانانو د وژنې او ټپي کېدنې په اړه رپورټونه خپاره شول، د افغانستان جمهوري ریاست ویل چې حکومت یې په نیابتي جنګونو کې د افغانانو د برخې اخیستنې مخالف دی او نه باید دغه هیوادونه د افغانستان د بچیانو وینې د نورو ګټو لپاره توی کړي. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې تیره شپه د وسلوالو د بریدونو پر مهال درې افغان سرتیري وژل شوي. په دې ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلین نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه وسلوالو د دې ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د کفترخانی نومه سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي. نوموړي ویلي په دې بریدونو کې پر درې وژل شوو سربیره یو شمېر نور سرتیري ټپیان هم دي. نوموړي ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې بریدونو کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. په ایران کې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت ضد راپورته شوې اعتراضونو ته په اشاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ایران د حکومت هغه رسمي دریس تکرار کړ چې وایي د اعتراضونو د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په شمول د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو د ادارو لوري تنظیم شوی. ظریف نن په تهران کې وی امنیتی غونډې ته وویل هیڅ هیواد په ګوندوی هیوادونو کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو خپل ځان ته خوندي چاپیریال نشي برابرولی. پاینال کې د چین دولتي رسنۍ وایي د ایران د تیلو هغه ټانکر چې د چین د ختیځ ساحل د یوې باروړونکې کښتۍ سره تر ټکر وروسته یې اور اخیستې د چاودنې او ډوبېدو له خطر سره مخ دی. د دوشنبې په ورځ د درې هیوادونو پرسونل هڅه کوله چې د تیلو د ټانکر 2 درک شوي عمله ومومي او د ټانکر اور اخیستې برخې ته د نورو تیلو د خپرېدو مخه ونیسي. یو ایرانی چارواکی د دوشنبه په ورځ ویل چې د تیلو د ټانکر د عملی د یو تن جسد په ورخستی بیړۍ کې موندل شوی او د پیژندلو لپاره شانګهای ته انتقال شوی. چارواکی په نورو دیرشو ایرانیانو او دوه بنگلادشیانو پسې لټون کوي. دوی د شنبې په ورځ ناوخته له دې ټکر راوروسته نادره کړي. د چین مرکزي تلویزیون ویلي د لټون او تصفیې هڅې د هغه اور او خپرو شوو زهرجنو ګازو له کبله له خنډ سره مخ دي چې د ورخستی ټانکر او شاوخوا اوبې نیولې دي. د ایران د معرف یو لوړپوړي چارواکي ویلي ایران غواړي چې په ابتدایي ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې تدریس بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې ځینې دیني عالمانو ادعا کړې چې د دې ژبې زده کړه لویدیځ کلتوري یرغل ته لاره هواروي. د ایران د پوهنې د عالي شورا مشر مهدي نوید هم د یکشنبې په ورځ وویل د دې هېواد په رسمي او غیر رسمي لومړنیو ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې تدریس او رسمي نصاب د ایران د قوانینو خلاف دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون چین ته خپل لومړنی رسمي سفر پیل کړی. هلته به د خبرې خایي پر تجارت، نړیوالو شخړو او اقلیمي بدلون متمرکز وي. د فرانسې رسنیو په حواله مکرون او میرمنې دغه سفر نن د چین له شمالي ښار شیان څخه پیل کړ. دواړه به نن ناوخته د چین په پایتخت پیکینګ کې د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د هغه له میرمنې سره په خصوصي ډول د ماښام ډوډۍ وخوري. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیلي زموږ پر وېپانه هم کتلای سي پته مو ده azadiradio.com. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشي نه کړی دی او د جرګې ته د منلو وړ نه دی.
په ان شاء الله سبا په دې سوق کې د دواړو موضوعاتو ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریات جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت په دې ځان نه خلاصوي. په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته نړیوالو هغو دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي. او
د افغانستان د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محاذ د ګوند مشر هغه څرګندونی چې وایي د طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي د ملي ګټو خلاف وبللې. د افغان حکومت اجرایی رئیس د برښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي او وایي دا کار هغه مال شونه دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي.
قرار بود که این کار آغاز شود، اما می دانیم که بحث‌های بسیار جدی در زمینه هست. نظرات مردم بسیار مهم است. به این نسبت اگر تأخیر در راستا صورت گرفته، تأخیر بجاست.
دا به هم واری چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر بهرنیو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په ایران کې د راپورت سویو د دولت ضد اعتراضونو ته لمن نه وهي. په دوهم نیمایي کې یو کلی زر ژغونه ونیز راډیوي ډرامه لرو اورېدلې له ازادي راډیو مها ایروي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په اړه د افغان حکومت دریځ د خوشنۍ کړی دی. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته د غرض وویل افغان حکومت باید په دې اړه توند خبرګون وشي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران شکایت وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
یو ورځ وروسته له هغې چې افغان حکومت د سوریې په جګړه کې له 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او تر 8000 د ټپي کېدو په وړاندې غبرګون وښود، د افغانستان د مشرانو جرګې مشر وایي د یادې موضوع په تړاو د حکومت دریز دوی ته ځورونکی دی. فضل هادي مسلم یار چې د دوشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل افغان حکومت باید د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو د ملګرو ملتونو امنیت شورا او خپلو نړیوالو متحدینو ته له ایرانه شکایت وکړي.
په ان شاء الله سبا په مجلس عمومي کې د دواړو موضوعاتو ایران او د حکومت په وړاندې سناتور صاحبانو نظریاتو جنبندي کوو. په دغه فتنه همدون وایو چې حکومت په دې ځان نه خلاصوي. په عاجله توګه د خپل شکایت د متحد امنیت شورا ته نړیوالو هغو دوستانو ته چې موږ سره ستراتیژیک پیمانونه لري درج کړي او د دوی مرسته دې وغواړي او په څنګ کې دې ایران ته شدید اخطاریه ورکړي او دوی د خپلو خلکو د ژوند ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. د دنیا په هر ګوټ کې چې
دغه سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د فاطمیون د لخکر فرهنګي مسول زهیر مجاهد دوه ورځې مخکې یوې رسنۍ ته ویلي تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډیر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته وویل چې افغان حکومت په هیواد او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په سرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړي. خغلی مرتضوی دا هم ویلي د دغه هیواد د بچي وینه باید د پردیو د ګټو لپاره تویا نشي. اجرایي ریاست هم وایي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي. د دغه ریاست مرستیال وایي جاوید فیصل په خبره افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماټیکي لارو تعقیبوي. د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب هغه مسله ده چې له دې وړاندې هم په کورنیو او نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې وی غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استول شوي مننه کړې وه. وروسته بیا د ښاغلي محقق دغه څرګندونې له سختو غبرګونونو سره مخ شوي او جمهور ریاست اعلان وکړ چې دا څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي، خو د دغو څېړنو په اړه تر اوسه له رسنیو سره څه نه دي شریک شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي او حقوقي کارپوهان وایي افغان حکومت باید د ډیپلوماټیکي حلو ځلو ترڅنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب و جذب کوي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی دیوای زما باور داده چې د ایران اسلامي جمهوریت چارواکي له افغان مهاجرینو جلب جذب کوي او د هغوی د مجبوریت او مذهبي احساساتونو نه وړه ګټه اخیستنه کوي. نو افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکي لارو نه په ګټه اخیستنه سره دا مسله تعقیب کړي او که په افغانستان کې سرچینی موجوده وي نو باید عدلي، قضایي او کشفي ارګانونو ته لارښوونه وشي چې تر عدلي او قضایي څار لاندې ونیسي. د ښاغلي ستانکزی په خبره د حقوقو له نظر افغان حکومت اړ دی چې له هیواد بهر هم د خپلو خلکو د حقونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار هم وایي ایران نه یوازې دا چې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي، بلکې د افغانانو له مذهبي احساساتو نه په ګټې اخیستنې سره دوی هڅوي چې د سوریې په جګړه کې برخه واخلي.
دوستانو، په سوریه کې د جنگیدونکو افغانانو په اړه د افغان حکومت خبرګون په اړه کې مو د مشرانو جرګې نظر واورید. بل خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړی آریان یون هم وایي چې افغان حکومت په دې مسله کې کمزور خبرګون شولی دی. اغلی یون وایي چې حکومت باید په کابل کې د ایران د سفیر د حصار کولو ترڅنګ له دې هیواد سره د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه په ګټه اخیستنې دا مسله حل کړي. له آریان یون سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي.
افغانستان حکومت باید دومره کمزور دریز نه نیسی د دې موضوع په مقابل کې، ځکه دا د افغانستان په کورنوي چارو کې یو ترګند لاسوهنه ده چې دوی د افغانستان په کورنوي چارو کې دغه لاسوهنه کوي او دوی د افغانانو د هغه مجبوریت نه شالته ماجر دغې استفاده کوي او دا د سوری جنگ په لګي. نو د افغانستان حکومت هم باید د ایران په مقابل کې کلک دریز ونیسي او من هیڅ د ولس د استازي باید په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې د بهرنوی چارو وزارت لوړپوړي چارواکي راوغواړو او د دې څخه پوښتنه وکړو چې آیا تاسو په دغه برخه کې څه نظر لرئ، آیا د افغانستان حکومت په دغه برخه کې څه دریز لري. یوازې په غندلو باندې فکر کوم دا موضوع
افغانستان حکومت باید شکایت وکړي چې ایران حکومت د افغانستان په کورنوي چارو کې مداخله کوي او د افغانستان د ماجرینو نه من هیڅ د وسیلې استفاده کوي او د غیبی باندې فشار راوړي او هغه د سوریې جنگو ته لیږي. او دا بل دا چې دا غواړي د نور جن افغانستان ته راوړي، غواړي چې افغانستان کې نیابتي جنگ شروع کړي، د نورې دنیا مشکل افغانستان ته راوړي او زموږ قومونه سره په جنگ واچي. دغه ټول هغه مشکلات دي چې باید حکومت د افغانستان نړیوالو سره او هم خپل هیواد ایران سره دا باید موضوع دی تعقیب کی او یوازې په تقوی کولو باندې زه فکر کوم دا موضوع نه حل کیږي. دا ډیره غټه موضوع ده. دا ډیر
د افغانستان مشرانو جرګي ویلي چې سباتنه بحث باندې دی مسلې ته ځانګړې کی ولسی جرګه د دې مسلې په اړه صدرېز لري.
نو زه فکر کوم چې من خو تر نن ورځې پورې د شنبه ورځ مګه اجنډا لرله مخکې ترتیب شوی و، نو کې دې شي پراتونکو اجنډا او کې په کمیټه درو اساو کې دې شي دا موضوع یاد شي او یو ورځ باید په ولسی جرګه کې په تالار کې دغه موضوع پاجنډا کې ونیول شي، ځکه دا یو ډیره غټه موضوع ده د افغانستان لپاره. او په دغه موضوع کې باید حکومت نو وضاحت غوړي چې تاسو په دغه برخه کې اقدامات کړی دي ایران په مقابل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به هم جرګې ته سزا کې څنګه
موږ په قانوني لحاظ نشو کولای چې هغه غوړو ځکه هغه د پارلمان جرګې څخه حاصل به اعتماد شوی دی نو کې دې شي دغه نخکته نور لوړ پوری چارواکي چې په موینانو په سطح دي کې دې شي هغه درو غوړي او دغه څخه وضاحت غوړي
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی آریان یونو
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ملي محافظ ګوند مشر اورستی ترګندونې د ملي ګټو خلاف وبلل د ملي محافظ ګوند مشر سید حامد ګلانی د شنبې پر ورځ د خپل پلویانو یوې غونډې ته ویلي و چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوی اکثریت غړي په افغانستان کې دي د ولسی جرګې د غونډې ته رحمت الله افغان ورغلی او د راپور چمتو کړی
د افغانستان ولسی جرګا د ملي محاس د ګوند د مشر ورستي څرګندونې د افسوس وړ بولی او وای چې د شان څرګندونې د افغانانو په حق جفا او ظلم دی د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل د سید حامد ګیلانی څرګندونې د ملي ګټو خلاف دي غوای دا ډول څرګندونې د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي ډیر متاسف یم چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټنځایونو سترګې پټیږي هر کس د یو افغان په صفت باید په خپلو څرګندونو کې ملي ګټو ته پام وکړي د ملي محافظ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبه پر ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي او له بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو اترو لپاره فرصت برابر سوی د ولسی جرګې غړی صاحب خان وای په داسې حساسو شرایطو کې دا ډول څرګندونې د افغانستان له موقف سره په ټکر کې دي
په داسې حساسو شرایطو کې او داسې بیانیې ورکول دا د افسوس خبره ده دا د افغانستان سره ظلم ده دا د افغانستان سره جفا ده
د دغه جرګې بلغړی شکیب هاشمی وای د ملي امنیت عمومي ریاست دی په دې اړه معلومات ورکړي چې آیا پرختیا هم د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي د ملي امنیت عمومي ریاست دا ډول سرګندونې غیر مسؤلانه او له واقعیت څخه لری بللې دي د دغه ریاست لوري په خبرسبي اعلامیه کې راغلي د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ اوس هم د وسلوالو طالبانو رهبران او د نورو تورستي ګروپونو ځالې له ډیورن کرخي هاخوا په پاکستان کې دي د ملي محافظ ګوند مشر داسې مهال دغه خبرې کړې چې په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي خو د ملي محافظ ګوند د فرهنګي چارو مسؤل محمد حسن اقیار ازادي راډیو ته وویل چې حامد ګیلانی په خپلو خبرو کې کوم هیواد ته برأت نه دی ورکړی
هدف دا نه و چې د طالبانو مشران په تمامه معنا غون په افغانستان کې دي او ګویا د دې هدف د کوم هیواد تبرئه وي ستونه ته په تشویقي خبرو کې په افغان حکومت غږ وکړ چې اوس ستونه مذاکراتو ته په هم تخص ذهنیت برابر ده او د دې ذهنیت او د دې ضرورت او اړتیا نه باید استفاده وشي د طالبانو ځینې مشران په افغانستان کې دي او
په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایی رئیس د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې موضوع ته په اشاره سره وویل دا ټولو ته څرګنده ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي له دې وړاندې د امریکا ولسمشر یو شمیر امریکایي سناتورانو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو پناه ځای یاد کړی دی
سمه ځخله زادي راډیو اوري د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس د دایښ پر وړاندې د نه مبارزې تصور به بنسټ بولی او افغان ځوکونه او عام خلک تر اوسه پر وړاندې خپل وس او توان سره جنگیدل دي اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې یوسف انځدرانی په اړه معلومات راکړي
د افغان حکومت اجرایی رئیس د داعش ډلې پر وړاندې د نه مبارزې تصور بې بنسټه ګڼي وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې دغه ډله سخته ځپل شوي او یو شمیر مشران یې هم وژل شوي دي عبدالله عبدالله که څه هم په څرګند ډول دا ونه ویل چې دغه تصور له چا سره موجود دی خو ویې ویل په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو له پیل رئیس یې پر وړاندې مبارزه شوې ده نوموړي دغه څرګندونې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته خبرو کې وکړې
باز هم یک تصوره کې با داعش
ارادی مبارزه.
دی وی لټولې مبارزه سره سره یو تصور دی چې د دای سره د مبارزه اراده او مقابله نشته. دا تصور لبنسټ ناسم دی. هغه څه چې د افغان ځواکونو او ولس پتوان کړي پر وړاندې دا مبارزه دوام پیدا کوي. مونږ په دې کې هیڅ شک هم نه لرو چې د خدای په مرسته به دا منفوره ډله زموږ په خلکو کې ځای ونه لري.
در بین مردم جا نخواهد داشتن.
ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې د افغانستان دفاع وزیر ته لارښوونه وکړه چې د داعش ډلې پر وړاندې په عملیاتو تمرکز لا زیات او په دې اړه رښتینی معلومات تر خلکو ورسوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو حکومت د داعش ډلې په پلوۍ تورن کړی دی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازی ظاهر قدیر او د دغې جرګې یو شمېر غړي دا ادعا لري چې په نظام کې دننه یو شمېر کړۍ له داعش ملاتړ کوي. د اجرایه رئیس د دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د یکشنبې په ورځ د جوزجان د ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دغه ولایت کې داعش ډلې سره د ځوانانو یو ځای کېدو او د دغې ډلې لخوا صادر شویو فرمانونو دوی اندېښمن کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې افغانستان تر ډېره په بهرنیو پوځي مرستو متکي دی او اجرایه رئیس هم د خپل وس او توان مطابق د مبارزه خبره کوي، ښایي چې دا مبارزه هغه څه چې لازمه ده نه ده ترسره شوي. د فوزي چارو کارپو عتیق الله امرخیل وایي د ټول مبارزه سره سره داعش اوس هم د اندېښنې وړ یوه فعاله ډله ده.
د مبارزې په باره کې یو مسله چې ډېره مهمه ده، هغه زموږ وابستګي ده. اوس مبارزه ضعیفه ده. دا خبره د وسط په سیاست کې راغله، معنا یې دا ده چې یعنی موږ دونه وسط نه لرو، بې وسطه یو. یعنی دوی به مبارزه کړي، هغه څه چې لازمه ده هغه څه نه ده.
دی وایي د داعش ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره باید افغان ځواکونه په لا مجهزو وسلو سنبال او ترمنځ یې ښه همغږي رامنځته شي. له دې سره ښاغلی امرخیل وایي د افغان حکومت، افغان ولس او نړیوالې ټولنې قاطع دریز نور هغه څه دي چې د داعش ډلې پر وړاندې په مبارزه کې شته کمزوري له منځه وړلی شي.
ورځو د کونړ ولایت د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درکې د تیر ورځې پیل سوې جګړه پای ته رسیدلې ده او پکښې د کونړ چارواکو په خبره تر ډېر شو ډېرو داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده. روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د دوشنبه ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ سهار چې د داعش وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د څوکۍ ولسوالۍ د وګل درکې کومه جګړه پیل شوې وه، تیر ماښام پای ته رسیدلې او پکې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ولې خوشبختانه زموږ د مسلحو قواوو او د امنیتي د دفاعي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې د دوی حملات په شا وتنبېدل، دښمن ته ډېر ځاني زیان راوښتی دی. تقریبا د شلو په شاوخوا کې قرار د اطلاعاتو مړي لري او د 15 په شاوخوا کې زخمیان لري.
والی وای د جګړې پر مهال د دفاع وزارت هلیکاپټرو د مخالفینو مورچې بمبار کړي او وسلوالو ته زیات زیانونه اړولي دي. هغه وای په یاد نه خته کې افغان ځواکونو او پاتون کوونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
تاسو په دغه وای چې د موږ د امنیتي دفاعي ځواکونو او د ولسي خلکونو هم د 15 په شاوخوا کې مسلح قوتونو افراد شهیدان شوي دي او د 15 په شاوخوا کې زخمیان لرو. ولی دښمن ته خلا ماتوونکی ځواب ورکړ شو او دوی ونه توانېدل چې خپل هدف ته ورسي او یا د موږ د امنیتي دفاعي ځواکونو پوستې ونیسي.
د جګړې له امله ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زما نوم مشتاق احمد دی، د ګرګال له کلي اوسېدونکی. نو اوس عملیات دي چې زموږ خپل د کلي خلک په مورچو کې ناست دي. خوران یو ماشین سره سرپوک سره چا سره کارتو شته او چا سره نشته دی. اوس موږ خپله واړه لیږل دي په کور کې یو نفر موږ پاتې چې زوی ته خیمه پلارداره کربوړۍ سرو کله سورنګ کلی حبیب زو ځینې کورونه او داسې مونږ سره روان دي. موږ ته راول شو ګلګال ته ګلګال پاتې دی نو دام دې خلک یې نیوس هغې هم در کېږي چې څوک بسترې تړي او څوک څه کوي.
خو د کونړ والی وایي چې بې کوره شوو کسانو سره د مرستې دپاره پوره چمتووالی لري.
هغه د پاڅون یا د ولسي هغه خلکو چې تقریبا خیزش یې د تروریستي ډلو په مقابل کې کړی او د هغو د ډلې نه یو کس شهید لرو، دوه کسه زخمیان لرو او نور ولسي خلکو ته څه زیان نه دی اوښتی. چکورونه لګېدلي او نه کوم څاروي د منځه تللي دي. ډېر زیانه دی اوښتی ولې ځینې خلک د حراس د وجې به بې ځایه شوي وي. د لپاره موږ تدابیر لرو، د هغو د حوادثو کمیټې معذب شوي دي، هماغه ولسوالۍ ته تللي دي.
د وګل د څوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه سیمه ده چې د نورو ګڼو درو سره پولې او لارې لري چې وسلوال مخالفینو ته پرې په ډېر اسانه اکمالات کېدی شي. خلق وای په یاد سیمه کې ورسته له هغه د چمبیل وسیدونکو د اسلامي دولت ډلې خلاف پاڅون وکړ چې کله د یاد کلی وسیدونکو ګلشیرین چې د استناف څارنوالۍ مامورو د داعش لخوا د لړم په نهشته منیټه وشل شو. اوس هم هلته حالات سم نه دي او هر سړی کوښښ کوي چې خپل ماشومان او ځانونه د جګړې له ځایه امن ځایونو ته ورسوي.
دوستانو بیا هم پر امنیتی مسایلو تم کیجو. په کندوز کې د پامیر د شلمی فرقې چارواکي د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. له سیمې اجمل آریان راپور کوي.
د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د افغان ګډ ځواکونو لخوا د پامیر شپاړس په نوم د تصفیوي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ پلې لواء قومندان بریج جنرال زمری فیضي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د پامیر شپاړس په نوم چاڼیز عملیات د یکشنبې ورځې راهیسې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ سیمو کې جریان لري.
د دې عملیات تامین د امنیت په ساحه کې او هغه ساحه چې د دښمن هلته ګشت گذار لري همیشه زموږ د خلکو آرام ژوند په هغه ساحه کې نارامه کړی دي. نو هدف د دې عملیات دغه دی چې هلته د ساحه د دښمن صفاکه او خلکو لپاره د دې زمینه مسایل چې تر څو آرام ژوند خپل هلته په مخ بوزي.
ښاغلی فیضي زیاته کړه چې په دې عملیات کې تر اوسه پورې لس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي. د نوموړي د خبرو پر بنسټ چې په روان عملیات کې ملکي وګړو او دولتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال سفر محمد اکبري وایي چې د دې عملیات هدف دا دی تر څو د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي څو خلک په خپلو سیمو کې په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
پولیسی ملی، امنیتی ملی، وقتات خاص، کماندو
په دې عملیات کې د افغان ګډ ځواکونو برخه لري چې له تېرې ورځې رئیس د خان آباد ولسوالۍ په جویکنه، زردکمر او ایشانتوب سیمو کې جریان لري او په پایله کې لس تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او یو شمېر کلي هم د دښمن له وجود څخه پاک شوي دي. بلخوا د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک هم خوښي څرګندوي چې دولتي ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف یې چاڼیز عملیات پیل کړي. د نوموړي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي خانجان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
سره موږ همیشه ډاډمن یو د ټولې دولت خدمت برکت دی چې موږ د ښار کې به افتخارانه ګرځو او په منطقه کې امنیت ده. خدای دې کې همیشه د دی لاسترانوي راولي د ټول کندوز ولسته او ټول خلکو ته نو د خوشخبری او د ښاغي زلري په خلکو باندې.
د ښاغلي فیضي په وینا چې په کندوز کې د ژمنو عملیاتو د پیلېدو ترڅنګ دوی خپل پوځي تمرینات هم پیل کړي سو په راتلونکو کال کې د ملي اردو منصوبین د پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره پوره چمتووالی ولري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوه نړیواله موضوع اخلو. د ایران د بهرنیو چار وزیر بهرنیو هیوادونو ته خبرداري ورکړی چې په ایران کې دی راپورته شوی د دولت ضد اعتراضونو ته لمن نه وهي. نور یاس نوري په دې اړه جزئیات راټول کړی دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداري ورکړل چې په ایران کې د ناامنۍ او تلمن نه وهي. جواد ظریف دغه څرګندونې په ایران کې حکومت ضد اعتراضونو ته په اشاره چې کم دوه اونۍ مخکې پیل شوي کړي او هغه د ایران د حکومت پر رسمي دریځ بیا تاکید کوي چې دغه اعتراضونه د امریکا د متحدو ایالتونو، اسرائیل او سعودي عربستان په ګډون د بهرنیو هیوادونو استخباراتي ادارو لمسولې دي. ظریف د دوشنبې په ورځ په تهران کې یوه امنیتي کنفرانس ته وویل چې هیڅ یو هیواد نشي کولی چې په ګاونډي یانو کې د بې ثباتۍ پر رامنځته کولو سره د ځان لپاره امن چاپیریال ډاډمن کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د ظریف له قوله ویلي چې دا ډول هڅې یوازې معکوسې نتیجې ورکوي. متحدو ایالتونو هغه داوي چې وایي واشنگتن د دغو اعتراضونو تر شا لاس لري رد کړی دي. د راپورونو له مخې د دغو اعتراضونو په ترڅ کې 22 تنه وژل شوي او له 1200 زیات کسان نیول شوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سیاي مشر مایک پومپیو د یکشن بي پور از ویل چې د اداره په دغو مظاهرو کې هیڅ ډول رول نه لري خو هغه دې ته هم اشاره وکړه چې دغه ناارامي له دوی پټ نه دي. ولسمشر ډونالد ترامپ په ایران کې معترضین استایلی او ویلي دي چې واشنگتن به په یو مناسب وخت کې د هغوی ملاتړ وکړي. هغه د جنوري په دریمه په یو تویتر کې وویل چې د ایران خلکو ته چې غواړي خپل فاسد حکومت بیرته په لاس کې واخلي احترام کوي او دوی به د دې شاهد وي چې متحده ایالات به په یو مناسب وخت کې ملاتړ وکړي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل د یکشنبې په ورځ ویل چې اروپایي اتحادیه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته بلنه ورکوي چې په ایران کې د دولت ضد پراخو اعتراضونو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. هغه د یکشنبې په ورځ په برلین کې د جرمني زایټ ډی ایف ټلویزیون ته وویل چې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست له مشر فدریکا موغیرین سره په ګډه په دې موافقه کړې چې که امکان ولري راتلونکي اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د خبرو لپاره وروبولي. ګابریل زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر وخت تاکید وکړ چې د مظاهرو د ازادي ملاتړ کوو او دولت هم باید ملاتړ وکړي. خو د هغه په وینا هیواد له دې سره سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لار نه تعقیبوي چې ژمنه یې کړې چې له ایراني مترزینو سره به مرسته وکړي چې خپل دولت بیرته په لاس کې واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې جرمني او فرانسې د هر هغې هڅې چې په ایران کې کورني کړکۍ شته لمن وهي په وړاندې خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا غواړي د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په دې اړه خبرې وکړي او کنه. خو د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو مخکې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د یکشنبې په ورځ وویل چې په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو تر شا بهرنیانو لاس درلود چې مات شو. په هغه بیان کې چې دغه ځواک خپور کړی ویل شوي چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د په لسګونو زرو بسیچیانو پولیسو او د استخباراتو د وزارت په مرسته هغه کړی له منځه یوړي متحدو ایالتونو، بحرین، اسرائیل، سعودی عربستان، سخت دریزو او سلطنتونو جوړې کړې وې. په داسې حال کې چې دولتي رسنیو د یکشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه په ایران کې د پرلپسې پنځمې ورځې لپاره د دولت پلوي مظاهرو تصاویر خپاره کړل چې د چارواکو لخوا تنظیم شوي خو د دولت ضد اعتراضونو په اړه کوم خبر ورنکړل شو. خو ازادي راډیو باوري راپورونه ترلاسه کړي چې د شنبې په ورځ هم د تهران په ګډون لږ تر لږه په نهو ښارونو کې د دولت ضد اعتراضونو دوام درلود.
په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سو یو ځل بیا له اجمالان څخه تر دې مالا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د سید حامد ګیلانی چې د افغانستان د مهاجر اسلامي د ګوند مشر دی هغه ورستۍ سرګندونې غندلې چې ویلې دي د محل د طالبانو ډیر مشان په افغانستان کې دننه دي. دا افغانستان د ولسی جرګې مشر دا خبرې د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللې. تر دې مخکې د افغانستان اجرایی رئیس ویلي وو ټولو تروخانه ده چې د وسلوالو طالبانو مشران چیرې دي. نوموړي په دې اړه د یو شمېر سیاستوالو په څرګندونو خواشینی څرګنده کړې وه. د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې تیره شپه د وسلوالو د بریدونو پر مهال درې افغان سرتیري وژل شوي. په دې ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي حیات الله فضلي نن ازادي راډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت مرکز تیرنکوټ اړوند کفترخانی نومه سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر په هغه څه باندې د افغانستان د حکومت دریس کمزوري بللې چې وای د ایران په ملاتړ په سوریه کې په زرګونو افغانان وشل شوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نور هیوادونو ته خبرداري ورکړې چې د ایران په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. په ایران کې په تیرو دوو اونیو کې د حکومت ضد راپورته شوو اعتراضونو ته په اشاره د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران د حکومت هغه رسمي در استقرار کړ چې وایي دا اعتراضونه د امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان په شمول د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړیو راپورته کړي. او د چین دولتي رسنۍ وایي د ایران د تیلو هغه ټانکر چې د چین د ختیځ ساحل د یوې باروړونکي کښتۍ سره تر ټکر وروسته یې اور اخیستې د چاودنې او ډوبېدو له ګواښ سره مخ دی. په دې ټانکر کې د 2 نادرکه شوو عملي لټون لا هم دوام لري.
مننه کوم اجمالان. دوستانو د خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلی سي پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس په مرزي احمد سي سپورتي خبرونه وره.
د افغانستان کرکټ د 19 لوبډلې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام سیالۍ ته د تیاریو په یو تمریناتي لوبه کې د بنگلاديش د 19 ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې په دغه 500 تمریناتي سیالۍ کې د ټاس په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه او مقابلې لوبډلې ته 206 منډې هدف وټاکه. ښاغلی هوتک وایي چې په دوهمه پاڼۍ کې د بنگلاديش 19 سوانانو ونه شو کړای هدف پوره کړي او د سیالۍ په 1 اورو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 150 منډې وکړې او دا سیالۍ افغان لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر وبایلله. یادونه ورده چې افغان لوبډله خپله دوهمه تمریناتي لوبه د روان میلادي کال د جنوري په 10 نیټه له نامیبیا سره لري. په غور کې نن د فوټسال سیالي پیل شوې. د دغه ولایت د ورزشي فدراسیون مسول امیر محمد نن ازادي رادیو ته ویل دغه سیالي د غور د فوټسال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ کیږي. ښاغلی امیر محمد وایي دغه سیالي هدف ملي لوبډلې ته چمتووالی او هم د غور منتخب لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. یادول ورده چې دا سیالي شل ورځې دوام کوي. د هسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې لیونتې ته په ماتې سره یو ځل بیا د لالیګا جدول په سر کې لومړی ځای خپل کړ. دغه سیالۍ چې د بارسلونا په کوربتوب د نیو کمپ په لوبغالي کې ترسره شوه د بارسلونا لپاره لیونل میسی، سوارز او پایو لینیو ګولونه ووهل. د دې سیالۍ په جدول کې بارسلونا د 3 امتیازونو په درلودو اول، اتلتیکو مادرید د 9 امتیازونو په لرلو دوهم او ریال مادرید بیا په دې جدول کې څلورم ځای لري. دغه راز د لالیګا د تیرې شپې په نورو لوبو کې ریال بتیس 15-2 پر وړاندې سیویا، لیګانس 1-0 پر وړاندې ریال سوسیداد او اتلتیکو بیلباو 2-0 پر وړاندې الویس ماتې ورکړه. خو د پورتیو او ویا ریال لوبه 1-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
مرسی احمد سیمنان. دوستان یو ځل بیا د افغانستان ورځنیو مسایلو ته ورګرځو. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس د برښنایي تذکرو په ویش کې ځنډ پر ځای ګڼي، وایي چې دا کار هغه مال شونه دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې او ویل چې په دې برخه کې جدي بحثونه موجود دي. نورحل واصل وسال راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که سهم د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره تخنیکي چارې بشپړې شوي، خو په خبرې د دغه لړۍ د پیلېدو په اړه لا جدي بحثونه موجود دي. عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل د دغه ملي بهیر د پیلېدو لپاره د خلکو قناعت مهم دی.
قرار بود کې کار آغاز شوه.
دی وایي په داسې حال کې چې تخنیکي تیاری نیول شوی وي او ټاکل شوی وه چې دغه لړۍ پیل شي، خو تاسې پوهیږئ چې په دې برخه کې لا جدي بحثونه موجود دي. د خلکو نظرونه په دې اړه مهم دي او دغه لړۍ چې ځنډیدلې پر ځای ده او دا بهیر به هله پیل شي چې د افغانستان د خلکو د قناعت وړ وي. ښاغلی عبدالله وویل چې د دغه ملي بهیر د پیلېدو په اړه د ملي یووالي حکومت د خلکو له استازو سره بحثونه او خبرې اترې پیل کړي دي. د اجرایه رئیس په خبره که په دې برخه کې د خلکو ترمنځ بحث او خبرو ته اړتیا ولیدل شي او نتیجه د افغانستان د ټولو خلکو د قناعت وړ وي، د ملاتړ کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا درېونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون لخوا تایید شو چې له مخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي بیا له دې موضوع سره مخالفت ښیي او د شنبې په ورځې هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې موضوع تاوده بحثونه وکړل. بلخوا د افغانستان مشرانو جرګې بیا د یکشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د برېښنایي تذکرو موضوع په بشپړ توګه حل شوی او د ویش ځنډ ته هیڅ پلمه نه ده پاتې. د مشرانو جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار له ولسمشر او اجرایه رئیس نه وغوښتل چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پرته له ځنډه پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت او احوال د مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې او د دغه بهیر د پیلېدو په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ سره د دوی جدي بحثونه او مشورې روانې دي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل شي. خو له دې ټولو سره سره د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه او د پوهنتون استاد ودیر ساپی وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې په قانوني او حقوقي لحاظ کوم خنډ نه لیدل کېږي او پرته له ځنډه باید پیل شي.
اساسي قانون د لحاظه، د حقوقي د لحاظه هیڅ نوی خنډ نشته. نهایي فیصله شوې ده. باودی اول جابګټ کمیسیون چې د حکومت اخري پیشنهاد خاور په کاوه شپارس کسه و، د شپارس کسو نه دولس کسه چې اکثریت مطلق ده، د شپارس کسو په جمله کې دولس کسه هغو تایید کړی، بیا نو دې ته زمینه د خبرو کول پیدا نه پیدا کیږي.
ښاغلی صافی وایي دا چې د حکومت اجرایه رئیس د 100 وکیلانو په غوښتنه دغه ملي بهیر ځنډوي دا د اساسي قانون خلاف او د خلکو په خیر کار نه ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
له یوې اونۍ راهیسې د غرونو او دښتو پر سر د دعوه او لانجو له کبله په خوست کې ځینې ځایي قومونه او کوچیان د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلي دي. کوچیان وایي چې په خوست کې ځینې قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلې دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست په ختیځو سرحدي سیمو کې پراته کوچیان وایي چې لیوی و نیرا هیڅ ځای خوستي قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلې او له سخت ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي خوستي قومونه ورته په مورچو کې ناستي، نه ناروغان خار ته بیولی شي او نه هم د دوی په کلیوالي دوکانونو کې څه پیدا کیږي. بل لوري ته خوستي قومونه وایي چې کوچیانو د خپلو پلرونو او نیکونو کوچیانه ژوند پریښی او په زور په هغو غرونو او دښتو کې د آبادۍ جوړول پیل کړي چې له پیړیو راهیسې ورڅخه خوستی قومونه ګټه اخلي. د کوچیانو یو تن مشر حاجی رمضان کوچی له بابرک تانی څخه آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیکو ویل
کمال توګه دغه سرخطه مستوې ده د باکو زواله ونیسه ان د ګربرد لوسوالي پر دالارې باندې د خلجو په مخ باندې اگر کابل اور زوره جمخت حکومت وایتان کابل راغلی وو په دمرچو وګرځیدل حکومت امر یو کټه چې مرچي خالق یې خلجو په مکمل توګه خالق لري خو چې ورته چې هغه په مرچو کې ناشي هغه خو څه کې یو
د المر په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی خوست ښار ته اته لارې لري خو ټولې بندې دي. په دوکانونو کې هیڅ شی نشته، مریضان یې له لارې راستانه شوي دي.
اته لارې لرو خو زه دا مکمل په موږ باندې دي ها مریضان مالو سامانونه دوکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي د لنډرو تورې اوبه تېرې دي علي شیر سپینه پیل دا مکمل بند کړل مریضان دلته کورو کې پراته دي.
خو بل لور ته د خوست قومي مشران د کوچیانو دا خبره ناسمه بولي چې پر دوی لارې تړلې او یا هغوی کوچیانو سره نرخ شریعت او قانون ته نکینی. قومي مشر مختارالدین جلالزی وایي چې خوستي قومونه دلته خواوشا زر کړه دي اوسېدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټولې تڼې همدې قومونو په حشرونو جوړې کړي او دا سرحد د حکومت په غوښتنه په پیړیو په قومي اربکیو ساتلی دی. نوموړی وایي اوس کوچیانو هغه د خپل پلار او نیکه کوچیانه ژوند پریښی او په هغه غرونو او دښتو کې د آبادۍ جوړول پیل کړي چې خوستیو قومونو په کې اربکی درلودل.
نه د جنجول طرفدار یو، شریعت هم منو، نرخ هم منو، اصول هم منو. یو ولي صاحب سره یو ولایتي ادارې سره مو په دا حصه کې څو وره کتلې دي، اوس رخې کېدلې یو. هغې ټولو خبرو ته مو غېږ نیولې ده. خو دا شکل چې مثال مونږ ته خپل حق ورسېږي، خپل حق کوچی زورور دی، مونږ سره ظلم کوي، جتای کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې دواړه لورې له مورچو راکوز شوي او لارې هم نه دي تړلې. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران ویل چې د کمیسیون د گزارش لمخې اوس مهال په یاده سیمه کې د وسلوالې نښتې اندېښنه نشته، خو مسله به د جمهوري ریاست له لوري په خوست کې د غرونو او دښتو پر سر د قومي ستونزو لپاره د ټاکل شوي هیئت لخوا حلیږي.
مورچې د دواړو خپلو خواوو په تفاهم سره ړنګې شوي، وسلوال کسانې کورونو ته ستنه شوي او په ضمن کې د ټولو پر مخ باندې لوی لارې خلاصې دي. هیڅ ډول د تاوتریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. ولې وروستۍ نهایي یا بنسټیزه پرېکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کیږي چې د جمهور ریاست د عالي مقام لخوا په دې وروستیو کې ټاکل شوی دی.
د یادونې وړ ده کوچیان د خوست د متون، شمال، باک، تریزیو، علي شیرو، توربو، لنډرو، قدمو، لکڼو او خرچینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دعوی او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل هم ګرځېدلی دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو په افغانستان کې خبرونه لري چې تاسو پر منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام پر 15 چپه په ټولو لوی او کوچنیو ښارونو او سیمو کې اوریدلای شي. مخکې تر دې چې د یو کلی زر ژغونو راډیو ډرامې ته ورسو، بیا هم د ایران اړوند یو راپور لرو. د ایران د پوهنې وزارت یو جګپړي چارواکي ویلي دي چې د دې هیواد حکومت به په لومړنیو ښوونځیو کې د انګلیسي ژبې پر زده کړه بندیز ولګوي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشرانو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی چې د انګلیسي ژبې له کبله دا هیواد د لویدیځ له کلتوري یرغل سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د ایران د پوهنې د عالی شورا مشر وایي د حکومتي او غیر حکومتي لومړنیو ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د انګلیسي ژبې تدریس د ایران له قوانینو او مقرراتو سره په تضاد کې دی. مهدی نوید ادهم د یکشنبه په ورځ یو دولتي ټلویزیون ته وویل تصور دا دی چې د زده کوونکو د کلتور بنسټ له لومړنۍ دورې پیلېږي او ځکه د انګلیسي ژبې پر زده کړه بندیز په پام کې دی. د ایران رسمي ژبه فارسي ده او د انګلیسي ژبې د تدریس لارښوونې د خوندزي په منځنۍ دوره کې چې زده کوونکي د 12 او 14 کلونو ترمنځ عمر لري پیلېږي، خو په ځینو لومړنیو خوندزیو کې د کم عمر ماشومانو لپاره هم د انګلیسي ژبې زده کړه پیلېږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ایران حکومت دا پریکړه عملی کړې کنه، خو که د انګلیسي ژبې پر تدریس بندیز عملی کیږي نو ښایي له کم عمره ماشومانو څخه پیل شي. په ایران کې ځینې زده کوونکي له ښوونځي وروسته د بهرنیو ژبو د زده کړې کورسونو ته ځي، او حتی یو شمېر ماشومان چې ښه اقتصادي شرایط لري په خصوصي ښوونځیو کې په انګلیسي ژبه درس وایي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی مخکې په وړکتونونو کې د انګلیسي ژبې د تدریس له کبله اندېښنه څرګنده کړې وه. خامنئی په 2016 کال کې ښوونکو ته په وینا کې ویلي وو چې د ده هدف له بهرنیو ژبو سره مخالفت نه دی، بلکې د انګلیسي ژبې تدریس د ایران په ماشومانو، تنکیو زلمیو او ځوانانو کې د بهرني کلچر د خپراوي په معنا ده. په ایران کې پر انګلیسي سربیره د نورو ژبو له تدریس سره هم مخالفت ښودل شوی. په 2018 کال کې د ایران استخباراتي ادارې د کوردي کورمنجي د لیک لوست په نوم د کوردي ژبې د یو تدریسي کتاب د خپرېدو مخنیوی وکړ.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو اوریدونکو، د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلالۍ له 12 ټولګي فارغه وه، او د اسلم د تره میرمنې زرمینې ورته میلمستیا کړې وه. اوس به واورو چې ګل محمد چا خپه کړی دی او چاته د خپل خفګان کیسه کوي.
ګل محمد زویا، ترا صدا او بخورا واچبا، په لاسونه مې صابون وهلي، اوس یې ځاک نه لري کیږي. خدایا توبه،
چاره دی تا هم دومره ډیر صابون په لاسونه وهلی چې په یوه منګي اوبه هم علاقه لري کې.
نو څنګه یې کوې زویا؟ درسته ورځ مې د کور په کارو کې لاسونه په خاورو خرسي، د غوجلې پاکول خیلا د پاسه خیر سي زویا. چې د ډوډۍ وخت یې نو باید دا چې لاسونه پاک په صابون ومینځم.
ادې ما سي ټوکا وکړه، تا ته خدای در خودلې په هر څه ښه پوهېږي.
ونیسه زویا، ته م لاسونه ومینځه، اوبه هم ډېرې خوږې ګرمې دي، په یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
نه ادې نه، نن مې ډوډۍ ته هېڅ زړه نه کېږي.
ولې زویا، مور دې جارسه، خیرات خو به وي چې له دوکانه راغلی یې، په زړه کې داسې نیول او خپه راته ښکاري.
څه ووایم ادې، نن دلاور خان ډېر خپه کړم.
څه دلاور خان؟ آخر ولې، په څه؟
وایي ادې، یو خو ته هم ډېره ارجنه یې. هغه په قاچاقي لارو چې خارج ته تللی وم، خود دلاور خان نه مې ډېرې افغانۍ په پور اخیستې وې.
ښه زویا، را په یاد شو، دا خو نو هېڅ خبره هم نه ده. پور یې در کړی، حق یې دی چې خپل پور پوښتنه وکړي.
ته ښه وایې ادې، خپه خو یې په یو بله خبره کړم.
ښه، په کومه خبره؟
ویلې چې سود به یې هم راکوې.
وای توبه مې دې خدایه، تا نه ورته ویل چې ښکار به دې په سر کې راش نستې؟ سر خوړلی ورته وایستې که نه؟ نو سود خو حرام دی، حرام.
ورته ومې ویل ادې، خو دلاور خان په پیسو مین سړی دی، د حلالو آرامو په غم کې نه دی.
وای وای، نو آخر مو څه سره وویل؟
ورته ومې ویل چې سود نه درکوم. په غوسه شو، ویې ویل چې معلوم به سي چې سود راکوې او که نه. خو خیر، زه به یم خوښ سم
که یې ما منې، یو بل کار وکه.
وای ادې، ستا به ولې نه منم؟ ته ووایه څه وکم.
ګوره، چې کله دې د پور افغانۍ ورکولې، که پې رضا سو خو ښه ترخه، که یې د سود غوښتنه وکړه واپس به ترېنه راسې، پوه سوې؟ بیا زه پوهېږم چې څه وکړو او څه ونه کړو.
سرې سپینې کوترې دي، څه ښکلې وزرې دي، چارې لغومبر شم خپلو کې ملګری دي. اوس به دوره ووهي چګې وزرې دي څه سپینې کوترې دي څه سپینې کوترې
وزما ساده ګله زویا موسه ګله
ا دی
ټوله ورځ ته یو دا کفتري نه کار لري نه بار
نو سنم ګلې مورې چې زوی د کوترې مونه لوبی زه ته ووایه آخر څه وکي ته وایه
زویا د تانه مې جار کې ته پاڅه مور در نه خیرات چې یو څه لرګي مات کړه
زویګه دې وایم جار سه وایم چې داسې نازوي اوس ورته ګوره چې د سلامت ژمي لرګي درته ماتوي که نه
زما نادانه زویا باټې دې ډېرې دي خو کارونه دې نیمګړې دا کفتری مې راتمړې دی چې کور ته راوړې دي د دلاور خان د نظري کارونه دي ملکه چې پرې ایښي
نه نه ادې نومې دې پرې ایښي ته وایه ښه کوترې خو مې ځکه راوړې دي چې ته په کور کې یوازې یې
توبه خدایه توبه دا کفترې ما ته لوښي مینځي او که کور راته جارو کوي
وایي سنم ګلې مورې ته مجیبه زوی دې په کږو خبرو پوهېږي خو ته په سمو سیده نه پوهېږي
زویا ما ته سپینه مامدینه خبره وکړه مقصد دې څه دی
مقصد مې دا دی یادې چې کله دې ښایسته انګور پیدا کړه ته وایه ښه بیا به دا کوترې په خوښۍ کې در شریکې سي
زما ساده ګله موسا ګله نو دا کفتری به څه خوشحالي وکړي
نو ته په دې هم نه پوهېږې یادې کله چې دې د زوی په واده کې سندرې وایې کوترې به هم در نه ګردې تاوېږي او غومبر به درته وایي
د تا اوس غږ هم راغی دا لا څه وایي
دا خو وایي چې سنم ګولې ګوره د موسا ګل ناوې ته زما د بڼکه غوندې ښکلې جامې جوړې که چې ښکلې پکې وښکاري ته وایې ښه اغد چا خبره چا می تاسو ته را وړې ده اجازه ده
رازا رازا قند آغا خوشو چې راغلی خیر یوسې په دې یخ هوا کې خو ګرم ګرم چای ډیر خوند کوي
نوش جان موشه اغد چا خبره خلوان گینا ویل دارا چای ده خنو زبا لار شما درنا
تا کینا قند آغا یو خو خبر می را وړې تیم واورا
خب دوارو سترگو
بس نو مامور صاحب دومره مو زړونه مه اوبه کوه د ښه خبر له دېږ نه دی سرپوښ لرې که چې موږ ټول پرې خبر شو
ته یې وې زموږ د خلکو بدي دا ده چې خبرونه نه اوري که نه د شپې به دا ښه خبر ټول اورېدلی وو
مامور صاحب زمانه په خبرونو دې زموږ غرض نشته هغه د چا خبره نشته داسې لورې چې ور وتښتي کمزوری ښه زه به نو لاړ شم
تلک صبر خبره دا ده چې په خبرونو کې د یوې خطرناکې ښځې د نیول کېدو خبره کوله هو زلزله نومېده وایي ماشومان به یې تښتول او امنیت یې خرابوو
څه ماشومان یې تښتول هغه ښځه یې نیولې ده
قند هغه وروره ته ولې وارخطا شوې دا زلزله خو به د خپلوانه نه وي
خدایه نه صاحبې مهربانې خپلوانه مې نه ده هغه د چا خبره دښمنه مې ده دښمنه له ډېرې خوشحالۍ داسې شوم خورې هغه د چا خبره مامور زمانه ښه نور ووایه
نور یې دا چې نن به ټول هغه ماشومان ازادېږي چې زلزلې بندیان کړي وو
شکر خدایه څه باندې یو کال کېږي چې زلزلې ظالمې مې د ځیګر ټوټه رانه بېله کړې ده نه کلن زوی هغه د چا خبره رانه تښتولی دی
قند هغه وروره ته ژاړه مه خدای مهربانه دی زوی به دې په خیر خلاص شي
وایم په خوله دې برکت شه
خدای دې وکړي چې د سترګو تور دی روغ جوړ وي او هغې شیشه کې کوم ضرر ورته نه وي رسولی
هغه د چا خبره امین
امین خدایه
آمین.
صبر چې یو بل لرګی په بخاری کې کېدم، نن هوا ډېره سړه ده. شفقې ترورې، که نور لرګي په کار وي چې زه یې راوړم. نه نه ګلالۍ لورې، نور بیخي بس دي. دلته زما تر څنګه کښېنه چې دا وریجې سره پاکې کړو. تیارې مې راخیستې دي. ښه ده ترورې، هغه پتنوس ما ته راواړوه. ښه واخله. خو ترورې، بېګا مو مرجې وخوړلې. اوه زما ښکلې لورې، نن شپه څه بل رقم مزهدار خواړه درته پخوم. دا په کومه خوشحاله کې ته له مکتب نه په ښو نمرو فارغه شوې. وې ژوندی اوسې زما خوږې او مهربانې ترورې، ته صبر چې دا مخ دې ښکل کړم. ښه دا ووایه چې لاندې پلاو دې خوښېږي که نه؟ وې ولې مې نه خوښېږي؟ هغه ورځ مې مور ته وویل چې پخوو به یې، خو بیا ونه شو. دا ده، زه دی هم د مور په ځای یم. نن درته داسې خوندور لاندې پلاو پخوم چې ګوتې ورسره وخوري ګوتې. خدای دې وکړي چې ښه وظیفه پیدا کړم، او د هغې په خوشحالۍ کې به زه درته اشک پوخ کړم. خدای مهربانه دی لورې، زه پوهېږم چې له کار او وظیفې سره دې مینه ده. هغه کار چې مناسب وي او ولس ته پکې ګټه وي، خیر او ثواب لري. ترورې، په ورځو کې یوه تیږه درنه تېره شوه. رښتیا؟ وی لورې، دا نو د زړښت نښې دي.
دا ته څه وایې اسلام مورې؟ ځوانه جانه یې، داسې خوشې مې زړه مه غورځوه.
خان کاکا، ستړی مه شې.
ښه ده شې لورې، ښه ده
شې. د اسلام پلاره په خیر راغلې.
خیر اوسې. د اسلام مورې، لکه چې میلمستیا لرې که څه؟
نه نه، میلمستیا نه ده، خو هسې لاندې پلاو پخوو چې ګلالۍ لور مې له مکتب نه په ښو نمرو خلاصه شوې ده.
ګلالۍ لورې، په کامیابۍ دې ډېر خوشحاله یم. بیا دې مبارک شه بچی.
ژوندی اوسې خان کاکا. میلمستیا خو به هغه وخت خوند وکړي چې د ګلالۍ لور مې نور ارمانونه هم پوره شي.
څه نور ارمانونه؟ وایه لورې، څه ارمانونه دي چې زه درته پوره کړم؟
خان کاکا، دا مې لوی ارمان دی چې د کلي په مکتب کې معلمه شم او خلکو ته خدمت.
دا مکتب ډېرو چوبه دی وای. نور نو د اسلام د مور تر څنګ کلاره کښېنه چې د معلمه یو کار خبرې دې وانه وړم.
خوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خنداغا د هغې خطرناکې قاچاقبرې او ماشوم تښتونکې د نیولو خبر اوري چې د ده ماشوم زوی هم تښتولی و. ستاسو په فکر که خلک د قاچاق، غلا او ناامنۍ په له منځه وړلو کې له یو بل سره مرسته وکړي، د کورنیو او ټولنې په ژوند کې به کوم ښه بدلون راشي؟
جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا، کناستے پا وس ایک پاسے دے روان بش، وطن ہائے کی وی بے درا بے دیا رسنے،
دزړونو کور کلی لرا شانو ودان بشي ستوري خالونا پتن دوکړه دا وطن د خپلو ستوري خالونا پتن دوکړه دا وطن د خپلو کری دن شي پټول چراغان بشي کری دن شي پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشي جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانیک حلتا شوی ارزان بشی دخ پل پر ہر درد سرو گلو نجباز دکا بخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نوم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نوم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 جانان